السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او اوم اورد نن اکشن بده د لړم یا خراب دیر لسمه د نومبر دریمه په فایل کې خبرونه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداري ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامع مدنی و خبریالان
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وشي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري قانون د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. دروختیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزن ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پایل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی وو. دروختیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیو ستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هېواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرټ شونوف محکومیت په کلکه غندي. په ایرامیه کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هېواد سره د پټې همکاري په تور په څلور کاله او لسو میاشتو بند او نقدی جرمی 1,000,000 روبل چې څه باندې $10,000 کېږي محکوم کړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدای صاحب ک خبری دی ورستی بری پایل کو د افغانستان الف لوبډلی یا د عبدالیانو لوبډلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله. دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي؟
سو ارخه دي دي موضوع یو د ټولنه مهم ارخه ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او یو الهام ورکي. دا یو خبره ده. بل خبره ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبیږي او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبیږي، ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بل خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګورې یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده، داسې ته میچور کرکټ کوې او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوې. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسې بل وکټ خپلې د لاسه ورکړو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کاغذ سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي هم خپله توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغسې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی او په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کوم خواته روان ده یا کوم مزل یې طی کړ، هغه ډېر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجې کې زیاتوالی راغی. دغسې کوم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجه دي یا کومې ستونزې ورته متوجه دي، دغسې بریاوې چې دي یا دغسې لاسته راوړنې د هغه موانعو مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې تر څنګ په افغانستان کې چې کوم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن له ستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغو اکاډمیو دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام افغان کرکټ ته ورکړی دی.
ډېره مننه فدای صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستي وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت همدغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه. پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تیر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه چې نوي ځوانان هیله من کیږي، دوی هغوی هیلې راځوندې کیږي چې ګواکې په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري چې راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښیي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ په ځانګړي توګه پاکستان یې مات کړ موږ ولیدل چې یو څپه پایل شوله خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي نو دا ټوله کې موږ ته ښیي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي مشکلات به وي د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي خو بیا هم دوی تر منځ هغه هیل شته خو بل دا ده چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده لکه هڅې باید وستایل سي او افغانستان اوس هغه د بری فورمول تقریبا لاس ته راوړی ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي د هغوی تر منځ نوي ځوانان را انتخاب کړي د هغوی لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي
لیکن فدای صاحب دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو ځینې دغسې اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده افغانستان کې رامخته شوی ده نو سره د دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام
بله زما منظور هم دا و چې د ولس اتلسو کالو محصول دي ده خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغسې تکړه لوبغاړي ولرو ساحل صاحب صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړې دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری و او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډلې کې هم دغه سي شو وزلی شي
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې میا مې چې څومره غاورې دلې په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري دغه فزیکی قوت او دغه د لوبو تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبیږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي صدیق یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې لکه د رحمت الله ګربز غوندې لکه د ابراهیم غوندې یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندې چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډېر قوي لوبغاړی دی د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولی شي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړی لوبه وکړي په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده ده په 2018 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی په 2013 کې د انډر 19 ته راغلی او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې دی تر ملي ټیم ورسېد دا استعدادونه سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول سیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان وخود هغه چې لکه مې ورځ راغله هغه لکه کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی تل لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیڼلاسه هم ده هغه په تخنیک کی مسائل هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي یو څه ممانعتونه یو څه خنډونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلې دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي لیکن د موږ د افغانانو دغه سی یو هغه د عادت د چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډېر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تېر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې زمونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې څلورویشت کاله او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کېدې سیما ته صحیح کړي، نو ماشاءالله زمونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده. او بل دا د څه که څه سینیئر لوبغاړي تاسو رايي، دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده. اکثره دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي. او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوی یم او څارم یې، هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستی پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ډکه کړي، موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړې ده، تر اوسه پورې د هغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. او دې لپاره هم دغه تېرو دوو کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورئ، یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نه و، نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کمپ کې دی پاتې شوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده، جاناتن ټراټ سره د پریکټس کا او جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلې سو ته خو 15 دفعه اوټس ولې کوم پریکټس سیشن نیٹ سیشن ور سره وانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوې کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګ دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ چې په توپچوونکو کې د موږ نوې توپچوونکو کې را مختص وی دي، علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده، تلس کړه نه لګ ده، را مختص وی ده. نو ان شاء الله سیدی موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده. د سیم ډیر نه ده سي دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي لوبډاله کې پاتې دي، تر اوسه پورې خلک ځینې اندېښنې ولري، مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو. الحمدلله د موږ د لوبډالې لاسته راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه. سلامت ساحل صاحب، یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډېرو اورېدونکو په ذهن کې وي، هغه دا ده چې زموږ ټیم کمې مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله، له افغانستان مسابقه ختمه نه و، بیا بله مسابقه درلوده، بیا بله درلوده، پاکستان هم داسې، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي. اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب، یوه مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دي هغه په خپل وخت ډېر لاسرسی ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هوم ګراوند په توګه یا د شارجې میدان یا د ابوظبي یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولی شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي، خو بیا هم دې کې پرایورټي عموما هغه ځایي هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به د هغوی پې کیږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره د فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي، هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي، په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده چې دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي دغه وکي سیریز وکي یا لوبلړۍ ولوبي او دغه لوبلړۍ موږ ګټلې هم دي چې موږ ساوت افریقي غوندې پیاوړي لوبډلې نه دا لوبلړۍ وګټله له هند سره په هند کې شلوریزې سیالۍ وکړې یوه لوبه موږ سره مساوي کړه چې په دو سوپر اوور کې د هغې نتیجه راووته یعنی دا د افغان کرکټ قوت ښیي خو د ادارې په توګه د ادارې مسؤلیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د استرالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپله ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني
فدایي صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېره اتکا پې کوو
دیمګ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزون کې رئیس احمدی صاحب مرته اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان صدیق جی څخه زده کړې او را مخته کیږي هغه ته اکیډمۍ اکثر لګي وړ کوي دی او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي دومره د سه مناسب شرایط ورته نشته د سه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي نو دا یو ورخ دی موږ تاسو د لوبډلې د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو سه موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوای ده کیچینګ د موږ بهتره ده خو دې کیچینګ افیشنسی دې څه حمله په وړي کېدلی شي نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزوري ده سپغه باندې باید لا ډیر هڅه وشي او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا ملي ټیم کې دی لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدلې دي دا څو وخته میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر لیدل چې د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي ده لکه یو پسې څو وکټې پرلپسیت لیدې اوس سه دغه سوانان لکه صدیق الله تعالی را مخته سوید یا مثلا څنګه ابراهیم زتران کرکټ کوي هیله دادی سه د دوی دغه کرکټ نوې زوانانو ته یو یو خې الهام یې او زینه خاول گو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږ د دوی په چیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په چیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر مننه
سایل صاحب فدای صاحب ول چې فیلډ مش لا هم کار ته ضرورت لري فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې هم چمنونه نشته شمیدانونه نشته اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی
صحیح دقیقه خبره کوي کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زه وینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لوند کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا باید نرم شي کچیر ته پلیر یا لوبغاړی دای و هي اخیزا چې نو هغه کلهږي حتمان د زنګنونه یا د سینه د باډي ډیره برخه په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر حال باید دومره ونه خوږیږي چې دیو کې چې تر نیول وروسته د څو ورځې بستر وي یا څو ورځې پټې لګولي دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې یو نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلې دو ده د ملي لوبډلې په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکاډمۍ په سطحه هغه د ډومیسټیک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلی دي. کاغه د غازی امان الله خان لوبغالی ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغالی ده، که د کابل ده او که د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به یې لرله. یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی، چمن به رنگړی و تر ډیره پورې به هغلته. دا ستونزې ما لیدلې وې تر 2019 پورې، که اوس بهتره شوي نو دا ډیره ښه خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي. کله چې یو لوبغاړی وډار شو، که زه دلته خیز واچوم، نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده. نو هغه بیا نه شي کولی چې هغه فیلډنګ صحیح وکړي. او فیلډنګ تر ډېره پورې دا کرکټ عموما د یو ډېر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې، که هغه توپوهنه کوي او که هغه فیلډنګ کوي، که هغه توپاچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو، غټه مسله دا ده چې فیلډنګ په لږ پراخه ځای کې کیږي. د فیلډنګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي، که په جلال آباد کې، که په خوست کې، که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټېډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډنګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالنګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي. خو فیلډنګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا شپیتاویا میټره بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچنګ ده، هغه کې ګراوند کیچنګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شیونه چې دي دا په سټېډیمونو او په ګراوندونو کې کیږي. په نوره دنیا کې به دا اسانتیاوې ډېرې زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا اسانتیاوې نشته. او دغه اسانتیاوو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې، کله چې زه په مسؤلیت کې وم، د یو سټېډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډېره پورې د دې مخالفت کوي، ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی. نو دا یوه غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټېډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټېډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده، ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې یوه ستونزه ده. د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسېدلی، دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي. د ځان په خوږېدو هم نه دي. نو هغه ورځ سیدی قتل هم موږ ولیده چې لاس کې پرهر و، د هغه لاس ټپي شوی و، خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو. دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي، ډېر زیاتې پېښېږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت، یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یو برخې نه وینه روانه وي، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي. چې شین واټسن په آی پي ایل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه، که څه هم هغه سیالي بللې وه، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی. په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدان چې دي، دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب. د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او دا راز په شلو وره مسابقو کې ډیر ښه دی. د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تخته ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا داسې په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړې چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړې، ښې وکټې ورته جوړې کړې، او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چمنونه ورته ولرې، څنګه چې سایل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټېډیم کې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې ولې، مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي، او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې تیز بالران هلته پریکټس وکړی شي، او دغه چې څه زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیای نه پورته کیږي نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبي په سیالۍ کې د مخ کې تک لپاره مهم اداز د موږ په کورنی کرکټ کې د پاملر نه وسی او د موږ دغه کم څلور ځنې سیالۍ او درې ځنې سیالۍ سپلا راچول کیږي د کې کوشش وسی چې معیاري کرکټ وسی او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سه په هند کې باید څه ولا د ورخ له کبله ونس ولا هغه یو ځای ولا ځکه چې دومره غټ ټیم سره کته ته کرکټ برابرې دا یو ډېر غټ فرصت ده نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه تاسو وګورئ سریلانکا بنگلادیش آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره د ډېره ښه سیالي ونس وکړلی او ټیسټ د کرکټ ځان ده یعنی ټي ټوینټي ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنۍ سیالۍ چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ سوی دی هغوی هغه